ستړي مشهیدا مشال ریډیو دې په دې خبري غړې کې زما مجید بابرني کې لري او سلامونه مني د رواني خبري غړې د سر موضوع ټانک کې د ملګرو ملتونو په یو ګاډي باندې بریټ شوې ده که هم دغه بریټ کې ځاني نقصان نه شوې خو دا د سر موضوع ده د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب راسره هم شته که تر پای راسره مل پاتې شوې د سیمه او نړۍ د حالاتونو خبر شي خو له هر څه مخکې د دې ګړې خبرونه د مشال خبرونو سرټکی په باجوړ کې نن د امن پاسون شوه بلوس یګریته کمیټه نن د بلوچستان په بیلابیلو ځلو کې د مظاهرو کولو خبر ورکړه په اوکراین کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جنگیدونکو یو بل هندي وګړی وژل شوه او ست مشال خبرونو تفصیل په باجوړ ښار کې نن زایول ساو د ځوانانو ډلو امن پاسون کړی چې بګي کاروباري سیاسي او سماجی مشرانو هم ګډون وکړ دا پاسون د ښار په شندي موړ کې پروس کال د جولای په 13 ماده تر سره شوی ځانمرګي بریده د یو کال پوره کېدو په مناسبت وشو چې بګي ګډونوالو د امن لپاره ناره وهلې پاسون ته د وینا پر مهال باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا عبدالرشید وویل چې تر څو ټول پښتانه متحد شوي نه وي تر هغه په دې خبره امن نشي راتلې د باجوړ په شندي موړ کې پروس کال د جولای په 13 مده جمعیت علما اسلام فیډلې په یو غونډه کې ځانمرګي بریده شوی او چې پکې د باجوړ پولیسو د وینا تر مخه سلو شپېته کسان وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل شوي وو دغه بریده ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه دا په داسې حال کې ده چې حکومت او پوست په بیا بیا ویلي چې د باجوړ په شمول په ټول هیواد کې امنیت ټینګولو ته ژمن ده او په دې لړ کې یو شمېر اقدامات هم کړي په ټانګ ضلع کې وسلوالو د ملګرو ملتونو په ګاډي برید کړی خو پکې مرګ ژوبل نه دا اوریدلې د دې ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته وویل جنن سهار 10 بجې د رسمل خان په هتاله سیمه کې ناپیژندلو وسلوالو د ملګرو ملتونو په ګاډي ډزې وکړې خو پکې سوار سلور وړه کسان محفوظ دي او پولیسو په حفاظت کې ټانګ ته رسولي دي خالد همداراز وویل داسې ښکاري چې وسلوالو د ملګرو ملتونو د کارکونکو د تختولو هڅه کوله خو پکې بریالي شوي نه دي ځکه چې د هغوی ګاډي زغربند وو او په سیمه کې د پولیسو ګشت هم موجود وو چې هغوی ژغورو لري تر اوسه د دې برید ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې په کورمه قبیلې د لکه چارواکي او قومي مشران وایي د شیعه او سنی وګړو ترمنځ جګړه ودرېدلې او په نږدې ټولو ځایونو کې اور بند شوی دی د سرکاري جرګې مشر حاجی عزت ګل پرون مشال ریډیو ته وویل چې په بیلابیلو سیمو کې مورچې امنیتي ځواکونو پولیسو ته سپارل شوی دی هغه وویل چې اوس به کوشش کوي چې د فرقې د شخړو ته دایمي حل پیدا کړي د چارواکو په وینا د انخته د جولای 13 په بشارو سیمه کې د ځمکې په سر د لانجې پیل شو چې وروسته په فرقې جګړې واوړېده د روغتیايي چارواکو په وینا په جګړه کې 30 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ژوبل شوي دي بلخوا د کورمینګ بیلابیلو شیعه او سنی ځوانانو تنظیمونو پیښور پرسکلم مخې ته احتجاجي پرلت وهلې او پر حکومت یې د دایمي امن راوستو غږ کوي د کورمی ډیپټي کمشنر جاوید الله محسود پرون رسنو ته په لیګلي بیان کې دعوه کړې چې په بیلابیلو سیمو کې شیعه او سنی وګړو له جګړې لاس اخیستې او مورچې امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي او په دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د باران او بو یو کورز داخلي دوله وجي د خزو ماشومان په شمول د یو کورنۍ یو لس کسان مړ شوی دي د ژغورن د لویان جواد فریدی نن د جولای په 13 شمال سنوت په لیګلی بیان کې ویلي چې دا کسان د درادم خیلو په بازي تخیلو کلی کې د سخت باران او بو ډنډې دوله وجي مړ شوی په مړو شو کې د نری نادری خزي او شپږ ماشومان هم شامل دي روسي خبردار چې په اوکرين کې یو بل هغه هندي وګړي وژل شو چې د روس د پوسټ په ملاتړ یې هلته جنگ کاوه د هند انډي ټلویزیون د راپور تر مخه دغه 22 کلن سړی روي مومن نومیده چې خپلوان وایي په چلو فریب د روس په پوسټ کې شامل کړل شوی وو د فرانس پرس خبرې ایجنس او بي بي سي تر مخه نومور 15 هندي وګړي دي چې په اوکرين کې د روسانو په ملاتړ د جګړې په وخت کې وژل تایید شوی دي د جولای په میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې سره شوی وو چې خو او شاشل هغه هندي وګړي په خپل هیواد ته ستنوي چې د روس د پوسټ په ملګرتیا په اوکراین کې جنگيږي د مشال خبرونه پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او خبرونه مر ته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم وورئ. د ډیر اسمل خان په هتاله سیمه کې د ملګرو ملتونو په یو ګاډي برید شوی دی. دغه سیمې د پولیسو مشر وایي د تیر ورځو بارانونو که څه هم د خیبر پختونخوا په کوټ کې یو شمیر کسان وجلی، خو بلخوا په چترال او نورو غرایزو سیمو کې سیلابونه راوستي.
چترال کې هم ګولین یار خون په زی کې چې دی نو التم رابطه پلونه پرېوتی دي، لینډ سلایډنګ وغیرہ هم شوی دی.
په باجوړ کې د امن پاسون شوی دی. امن پاسون د تیر کال د هغه ځانمرګي برید په یاد کې شوی و چې پکې سلور شپېته کسان وژل شوي. قبیلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د دې خبرې غړی د سر موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار 10 بجې د ډیر اسمل خان هتاله سیمه کې نامعلوم وسلوالو د اقوام متحده په یو ګاډي برید کړی. د ټانګ ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د یو این په ګاډي د ډیر اسمل خان هتاله سیمه کې ډزې کړي دي او د ټانګ د پولیسو په یو این ګاډي کې سوار سلور کسان په محفوظ طریقې سره ټانګ ته منتقل کړي دي. په یو این ګاډي باندې د برید ذمہواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. نور تفصیل د اشتیاق مسید په راپور کې اورو.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 10 بجې د ډیرا اسماعیل خان هتاله سیمه کې ناپیژندلې وسلهولې د اقوام متحده په یوه ګاډي برید کړای دی. د ټانګ ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد د دغې پیښې حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
in DI Khan in jurisdiction of police station Hatala aur tang jurisdiction sara nis do mujhe APC aur mujhe yo QRF team ho nagi te pata lage dile da nagi bi arrest kukdi di kyunki mujhe alta boundary sara mujhe APC aur nora vehicle walaro matlab da che bazaher da se lage da che di the kidnapping koshish bolo the UN staff nagi bullet proof gaade ho di pe warghli di agi pe bi fire kada da bara laga kehru name lage dile ko 3 km che tera gali di no makshe agi follow kadi
د ټانګ پولیسو پخلی په مطابق د یو این ګاډي کې سوار کسان د سجاد الله، محمد نذیر، محمد فاضل او محمد احسان عدنان په نمونه پیژندل شوی دي او په محفوظ طریقې سره پولیس ټانګ ته منتقل کړي دي. د ډیرا اسماعیل خان هتاله سیمه کې د اقوام متحده په ګاډي باندې د برید ذمہواري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونه
سروې
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د حادثاتو پر وخت د پاکستان انتظامی ادارې انډی ایم ای راتلونکي دوه ورځو کې ټول ملک کې 200 ملی میټره پورې د باران ورېدو خبرداري ورکړه. انډی ایم ای تر مخه آزاد کشمیر، هزاره او ملکنډ او اوجراواله ډیویژن کې د بارانونو کې دوه امکان دی چې له وجې ځینې سیمو کې د سیلاب راتلو هم اندېښنه ده. بلخوا پی ډی ایم ای د پشکالي بارانونو دوران شوي نقصاناتو راپور جاري کړی دی چې تر مخه خیبر پښتونخوا کې بارانونو له وجې مختلفو پیښو کې 10 کسان مړه او 6 جوبل شوي دي. نور تفصیل د خالدانیاس پراپور کې.
د پی ڈی ایم ای راپور کې ویل شوی دی چې د تیز طوفان او بارانونو لوجی خیبر پختونخوا کې په مجموعی توګه 14 کورونو ته نقصان رسیدلی دی. د پی ڈی ایم ای ویان انور شیزاد مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې مړ شوی کسانو کې دوه سړی، څلور زنانا او اووه ماشومان شامل دي.
پی ڈی ایم ای لاړه ضلعي انتظامیه ته د متاثره ضلعو کې د امدادي کارونو تیزولو لپاره هم ہدایت ورکړی شوی دی. پی ڈی ایم اے متعلقہ اداری ضلعی انتظامیہ او امدادی ٹیموں نے چمتو دی او صورتحال مانی مسلسل نگرانی کی. اس طرح سرا پی ڈی ایم اے ہم داغشان خپل کنٹرول روم ہم سلیش گھنٹے فعال ساتلے دے او عوام مدد او رہنمائی دپارا فری ہیلپ لائن یو او 00 ہم فعال دے.
تیز بارانونو لوجی زیاد زانی نقصان پا کوات کی شوے دے چلتا چی یو کورتا دا باران اوبن نوتلو لکبلا دا خزو او ماشومانو پا شمول یو لستنا مرشیوی دی. دا ریسکیو اداری ویان بلال فیزی دا پشکال بارانونو لوجی شوے نقصانونو پا اڑا مشال لیڈیو تا اوی
کم چترال دے چترال کے ہم گولین یارخون پا زی کے چی دے نو التم رابطہ پلونا پریوتی دی لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہم شوے دے دغه سے بالا کوٹ او دا ناران چی کم روڈ ملاوی گی لنک رابطہ روڈ آغا ہم دے بارا نو دے فریش فلڈ دلاسا آغا ہم ڈیمیج شوے دے.
د این ڈی ایم اے ترمخا یو دیرشمی جولائی پوری د بشکالی بارانونو وریدو امکان دے او خوامردان، سوات، دیر، کوهستان، شانگلا او ملکنڈ کی د سیلاب راتلو اندیخنه ده. د موسمیات محکمی ترمخا راتلون کی سلیرش کنٹو کی خیبر پختونخوا کی د نور باران کی دو امکان دے. محکمہ وائی یکم نا دریم اگست پوری د بشکالی بارانونو بلا لڑے پیل کی دو هم امکان دے. خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دې هیواد د درو صوبو په اسمبلیو کې ټول درې نوي او قومي اسمبلی کې یو کم سلوي غړي د حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف د غړو په توګه منلي دي. کمیشن دا اعلان د سپریم کورټ د یوې پریکړې په رڼا کې کړی دی. تحریک انصاف ته د ګوند دننه د انتخاباتو نه کولو له وجې انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې او غړي یې په آزاد حیثیت کې د فروری 8 په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د دې ګوند کامیابو نمایندانو په سنی اتحاد کې کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی و. دا چې د انتخاباتو کمیشن دا اقدام په پارلیمان کې د حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند پر رول څه اغیز وکړي او کنه دا به د راشد خټک په راپور کې وورو.
الیکشن کمیشن اف پاکستان په 9 جولای د ملک په درې صوبایي سمبلو کې 93 کسان د تحریک انصاف ګوند غړي اعلان کړل. دې کسانو په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه ځکه چې تحریک انصاف ته د ګوند عہدیدارانو د نه ټاکلو په وجه انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې. وروسته دغه کسانو په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان وکړو او په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې څوکۍ ترلاسه کولو لپاره لومړی الیکشن کمیشن او بیا پېښور هایکورټ ته درخواستونه ورکړل ځکه چې ځانګړې څوکۍ صرف ګوندونو ته ورکول کیږي. دغه درخواستونه رد شول او سنی اتحاد کونسل سپریم کورټ ته بل درخواست ورکړو. سپریم کورټ په 12 جولای په خپل پریکړه کې وویل چې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند دی او باید ځانګړې څوکۍ ورکړل شي. د سپریم کورټ د پریکړې تر مخه الیکشن کمیشن اف پاکستان په صوبایي سمبلو کې 93 او په قومي سمبلی کې یو کم سلویخ کسان د تحریک انصاف غړي وګرځول. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رادیو ته وویل چې دا د تحریک انصاف سیاسي او اخلاقي بریا ده اگر چې په عملي توګه د الیکشن کمیشن د نوټیفیکیشن سره په قانون جوړولو یا د حکومت په چارو کې ویسا بدلون راتلو امکان نشتا.
اس سے پہلے پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن اسمبلی میں نہیں تھی.
تردے اڑان دے تحریک انصاف دا گوند پہ اس پا پارلیمان کے پتخنکی ڈول موجود نہ ہو زکا چھ الیکشن کمیشن دوی آزاد غڑی گرزولی ہو خود سپریم کورٹ تا پریکڑے او دا الیکشن کمیشن دا نوٹیفیکیشن نا پس با اس تحریک انصاف پا کمی سملائی کے ہم دا یو پارلیمانی گوند پہ اس پل رول لبوی او دا غروش میر بے زیاد شی ځانګړې څوکۍ به هم ترلاسه کړي. حکومت به بدل نشي خو تحریک انصاف حوصله به زیاته شي خو په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز وایي چې تحریک انصاف ستونزې داسې په اسانه نشي هوارېدی ځکه چې د ګوند مشران ادعا کوي چې په قومي اسمبلۍ کې 93 غړي موجود دي و الیکشن کمیشن صرف یو کم سلوی کسان د تحریک انصاف غړي منلی دي او ځانګړي څوکۍ په پارلیمان کې هر ګوند ته د هغه د خپلو څوکیو په تناسب سره ورکول کیږي.
دا یو سلوی خدسي و چې د خو د سنی اتحاد کونسل افیډیوټ جمع کړی دی. الیکشن کمیشن هغه د سپریم کورټ نه رهنمایي غوښتې ده ځکه چې دیو د یو ګوند هغه افیډیوټ یا بیان حلفي چې دا هغه جمع کړی دی نو په دې حواله سره موږ سر ډیسیژن یا فیصله وکړو. بحران شته دی ځکه که دا سیټونه ملاوي دا هغو قوت به سیوا کیږي او که دا ورته یو سلوی سټوډ نه ملاوي دا هغو قوت به لازمي خبره ده چې په هغې به فرق پرېوځي په عددي اکثریت باندې.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ د پریکړې تر مخه په پنجاب اسمبلی کې 9 په سند اسمبلی کې 6 او په خیبر پختونخوا کې 50 څوکۍ تحریک انصاف ته ورکړې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورجو باجوړتا. د باجوړ په خار کې نن خلکو د امن په نوم پاسون وکړ. د غونډه د تیر کال د جولای 13 د ځانمرګي برید په مناسبت جوړه شوې وه. هغه حمله د جمعیت علما اسلام فی پر جلسه شوې وه او په کې 6 کسان وژل شوي وو. په نننی پاسون کې د باجوړ خلکو هوډ وښود چې نور به پر خپل سیمه د ترهګرۍ پیښې ونه زغمي. پاسون ته په ویناو کې د سیمې سیاستوالو د پاکستان حکومت پر ترهګرۍ ضد پالیسۍ سختې نیوکې وکړې. د باجوړ په پاسون کې د سیمې د عامو خلکو ترڅنګ د سوداګرو مدني ټولنو استادو هم ګډون وکړ. په دې اړه باندې د شانواس ترغزی راپور اورو چې د باجوړ د پاسونوالو په غږونو پیلېږي.
دا د امن ناری د باجوړ په لوی خار بازار کې ونډ شوی خلک وایي. دغلته نن د شنډۍ موړ خار د هغه چاودنې چې پکې د جمعیت علما اسلام فیډلې د شپېتو نه زیات تنان وژل شوي. د یو کال پوره کېدو د باجوړ سیاسي، سماجي، کاروباري او د ځوانانو ډلو ترڅنګ عام ولس پاڅون کړی. شنډۍ موړ کې پروسږ کال په 13 جولای د یادې ډلې کارکوونکو غونډه وه. هغې کې ځانمرګي برید شوی و. د باجوړ د پولیسو په خبره 4 تنان پکې مړه او 10 نه زیات پکې زخمیان شوي. د باجوړ ولس سږ کال هم په 13 جولای هم هغه باجوړ ښار کې پاڅون کړی. د هغه ځانمرګي برید ذمواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې قبوله کړې وه. د پاتسون غونډې په دوران په خپلو خبرو کې د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا عبدالرشید پوښتنه وکړه. دا جنگ خو د امریکې او د افغانستان و نو دلته چا راوړ؟ هغه وویل تر ټولو اول به د پښتنو ملي وحدت جوړول وي، تر هغې وروسته به د دوی سوالونه هم ځواب شي او د دوی ټولې د امنیت مسلې به هم هوارې شي.
اسلام آباد کې د دې سکینې او د سترګو او تسری کې ورته وویل چې یا په عین دستخط کوه یا د عین نه بغاوت کوه. دوی به بله وکړي رښتیا ووایي. د مسلې حل دا دی که حل کوئ، که نه حل کوئ راسو په چوکونو کې به تقریرونه کوو. خو خاص حل کېږي نه، حل دغه دی چې ملي وحدت به جوړه.
د هغه پیښې چې پکې د یاد سیاسي ډلې کارکوونکي وژل شو، له هغې وړاندې هم باجوړ کې ګڼ شمېر سیاسي، سماجي او ولسی مشران وژل شوي. ولې تر دغه علاوه د پولیو ضد کارکوونکي، د باجوړ د پولیسو غړي او د عسکري ځواکونو ځینې غړي هم په هدفي وژنو کې او یا بیا په چاودنو کې وژل شوي. سږ کال د جنوري په 1 د باجوړ د قومي اسمبلی دپاره آزاد کاندید ریحان زیب نوم یو ځوان هم نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژه. له هغې وروسته هم د دې روانې میاشتې په 3 نېټه د باجوړ پخوانی سینیټر هدایت الله خان سره د نورو 4 ملګرو په بمی چاودنه کې ووژل شو. د باجوړ ولسوای دوی د ژوند د ټولو ضرورتونو وړاندې امن غواړي او هم په دغه نارې د امن پاڅون غونډه جوړه کړي. دغې غونډې ته د خپلې وینا په وخت د باجوړ منتخب شوي د صوبایي اسمبلی ټول غړي او د قومي اسمبلی استازي هم ورغلي وو. غونډې ته په خپلو خبرو کې د عوامي نشتنګون غړي او د باجوړ د صوبایي اسمبلی استازي نثار باز وویل د پښتنو خو دا جنګونه خپل نه دي او ده وویل ورباندې مسلط کړی شوی دی.
روزانه په بنیاد باندې نیول او پرانیستل هم کوي.
او دلتم یو د ظلم نظام بل لا پیسکلی نظام د پارا ایکشن ان ایکٹ سیول پاور ریگولیشن چې تاسو زمنګا د بیوروکریسی را او زمنګ د پولیس د غوړي اختیارات اغیستی دي نو بیا ولې تاسو دلته من قائم نه کړلو؟
نثار باز د ورکو تنانو په حواله سره خبره وکړه. وای وای څومره ورک کړی شوي تنان چې د سیکورټی ادارو سره دي که جرم یې کړی وي سزا دي شي یعنی آزاد دي شي. دغه وخت چې غونډه روانه وه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي سیملی وغړو د جماعت اسلامي ډلې مشرانو د باجوړ د قامي سیملی غړي کاروباري ډلو مشرانو او نورو هم تقریرونه وکړل. دغه غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند باجوړ یو مشر او خونزه د چټان خبرې کړې. د غونډې ګډونوالو په لاسو کې سپینې جنډې نیولې وې چې ورباندې په ځینو د امن ټکي هم لیکلي وو. دغلته مقررینو خبرې هم وکړې خو د دوی غوښتنه شریکه او ایک یوه وه او هغه دا چې امن دې راشي. د دې پاڅون غونډې په حواله سره د باجوړ انتظامی او پولیسو خو کومه خبره نه ده کړې خو په تیرو وختونو کې دغلته د کمشتری انتظامی پولیسو او د پوځ او ملیشي ځواکونو مشرانو ویلي خلک باید د دوی سره د قلنګونو د مخنیوي په هدف مرسته وکړي او قلنګ غوښتونکي دوی ته وښایي. دوی دا هم ویلي دوی ژمن دي چې سیمه کې د امنیت لپاره کار وکړي ځای په ځای او وخت په وخت عملیات کړي هم دي او د مشکوکو تنانو او یا په ځینو پیښو کې د ککړو ضد عملیات په لا جاري ساتي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب انستاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې وردو سواد ته. په سواد کې خلکو یو دل بیا د امن لپاره مظاهره کړې ده. پرون د احتجاج کې ګډونوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو نیوکې کړې چې د وسلوالو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړې دي. خلکو پر پوځي چیک پوسټونو د ولس تکلیفول او هم وغندل او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه دي د ملکي وګړو پر ځای خپل پام د وسلوالو ختمولو ته واړوي. د پاکستان حکومت د ازمایښتي کام په نوم عملیات پیلولو اعلان کړی. بلخوا پوځ وایي د ټولو وسلوالو پر ضد به کاروایي کوي خو د سوات مظاهره چانو ویلي چې تیرو عملیاتو ته په کتو دا ځل هم څه د ښې نتیجې امید نه لري. نیاز احمد خان په دې اړه لمنګورې نه دا تفصیل بیانې.
د سوات په بریکوټ کې په سلګونو مظاهره چانو چې په لاسونو کې د امن د نارو چاټونو راغستلي ول د امن لپاره مظاهره او واک وکړو. مظاهرې ته وروسته د سیمې مشرانو ویل چې دوی په دې سیمه کې څه قسمه بدعملي نه مني. په تېرو ورځو کې د سوات په لنډاکي چوک پوستا ډزې غندنه وکړه. مظاهرې ته د عوامي نېشنل ګوند ضلع سوات مشر پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاړی چې په تېر وختونو کې بدعملۍ کې د کورنۍ غړي وسلوالو وجلي او جوبل کړي وویل
منګ د هغه شهیدانو د فارم راوتیو منګ د پولیس د فارم راوتیو او دا وایو چې زه پښتون چې کله سم شم پس می شم د زری زری حساب بدرنالم. زه نن د سوات په ګڼ تعداد کڅوک نه خبر چې زه خبر کم نن په ګڼ د طالبان مختلف غرونو تران نه وتیلی اواز شانتی پسې پوجوم چې دې ګاډي او دا تللی دي خو کوي چې دا د دیو سره غټه وسله ده د دیو سره نایټریجن دی زخوې میټم بم دی وسره خو پیمان چې تاسو او منګ اتفاق ټول وکړو د چا پلار زمنګ نه دا سوات نه
دولسی پاسون یو مخخ عطاالله جان وکیل خپل وینا کې ویل چې سوات تیر وختونو کې د بدامنۍ ښکار شوې سیمه ده. ولس اوس پوه شوی دی او دوی بچرې هم دا سیمه بدامنۍ طرف ته پرې نه دي.
په دې وطن کې یو ځل بیا دغه لوبه جوړول غواړي کومه چې موږ په 2008 2009 2010 کې لیدلې ده او د هغې نه چې موږ څومره ځپلی شوي یو موږ هیچ چاله بیا دا اختیار نور کو چې هغه دی راشي او زمنګ په وطن دی پردي اقتصادي جنگونه وکي زمنګ وطن دی وران کی او خپل وطنونه دی آباد
سرګردي.
د بریکوټ ادریس بچا چې د ولسی پاسون غړی دی او د هغه په وینا امن مظاهره را جوړه شو وه. ادریس بچا خپل وینا کې ویل چې دوی د حکومت لخوا پوځي عملیات په دې سیمه کې نه مني او امنیت دی پولیسو ته حواله شي
چې هر هغه څوک چې د سوات په خاوره باندې
د وینې تویولو کوشش وکړو یا د بدم نه او تر هغه کوشش وکړو نو دا لو در سره وکړي چې زمونږ که ماشومان دي که سپینګری دي که ځوانان دي که سیاسي ګوندونه والا دي که مذهبي ګوندونه والا دي که سماجي تحریکونه دي او که د هر تنظیم او د هر شعبې سره تعلق لري تر دې چې زمونږ زنانه خویندې میندې چې کوم دی هغه به هم راوځو په دې څوک بد نه ښکاري او امن به غواړو او یو مستقله درنه به ورته ورکوو د مینګوري په دې مرکزي ښار کې او تر هغې به نه راپاسو چې تر څو پورې مونږ دلته یو مستقل امن نه راوستی په دې را سره ټول لوس کوئ
د سوات په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د امن لپاره له هغې وروسته مظاهرې شروع شوې کله چې مرکزي حکومت د وسلوالو په ضد د حزب استحکام پاکستان په نوم په صوبه خیبر پښتونخوا کې پوځي عملیات اعلان وکړو. حکومت وایي چې پوځي عملیات به هدفي وي او کوم ځایونو کې چې وسلوال وي د هغوی په ضد به کارروایي کوي چې پکې سوات سیمه هم شامله ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا وگی د امنیتی ځواکونو په کاروای سربیره بلوس قومي یکجهتۍ کمیټه د بلوچستان په گوادر کې پرلت روان ساتلې. پوځ او پرلتوال په یو بل د تشدد پیلولو تور پورې کوي. د دې غونډې مقصد د لادرک بلوچستان موندل او په خپل وسایلو خپل واک ترلاسه کول دي. صوبایي حکومت د مذاکراتو وړاندې کړي خو د پرلتوالو مشر مهرنګ بلوس وایي لومړی دې نږدې یو زر نیول شوي ملګري خوشي شي. په دې اړه د بشیر ګواخ راپور اورو.
د بلوچستان په گوادر کې بلوڅ پرلتوال وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر ضد کاروایي کې ګڼ مشران نیولی دي. بلخوا پوز داوه لري چې پرلتوالو یو سرتیری وژلې. پوز د جولای په 9مه په یوه خبر پاڼه کې داوه وکړه چې احتجاج کوونکو د گوادر د امنیت ساتونکو سرتیرو پر ضد له تشدد کار اخیستې یو یو وژلې او شپاړس یې ژوبل کړي دي. خو پوز دا نه دی ویلي چې دغو پرلتوالو څنګه او په څه شي سرتیرو ته دغه زیان ورسوه. دا پرلت بلوڅ یکجهتی کمیټه یې پیل کړی او مقصد یې د جبري له درکیو مخنیوی او په خپلو وسایلو واک ترلاسه کول ښودل شوي دي. د کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ د جولای په 9مه د شپې ناوخته رسنیو ته په لیږلي ویډیو بیان کې حکومت د پروپیګنډې په کولو تورن کړ او زیاته یې کړه چې امنیتي ځواکونو پر بې وسلې او سوله ییزو پرلتوالو تشدد کړی دی.
تین دن کے دوران
دوائی په تیرو درې ورځو کې زمونږ نږدې زر کسان نیول شوي. له تیرو څلور ورځو دلته په گوادر کې کرفیو لګېدلې ده. امنیتي ځواکونه د خلکو په کورونو چاپی وهي. دا دویم ځل دی چې زمونږ پر سوله ییز پرلت له تشدد ډکه کاروایی کېږي. زمونږ مشران نیول شوي دي. هر څه چې کېږي د دې ذمواري د پاکستان پر ریاست او د بلوچستان پر حکومت راځي. تر دې مخکې د کمیټې دا وکړه چې اف سي ځواکونو په ډزو کې دوه مظاهرچیان وژلي او څوارلس یې ژوبل کړي دي. په مخکښو نیول شوو کې سمی دین بلوچ هم ده. د بشري حقونو نړیوالې ادارې فرنټ لاین ډیفینډرز د جولای په 9مه په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې سمی دین بلوچ او نور نیولي فعالان دې سمدستي خوشي کړي. په همدې حل کې د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټي د جولای په 9مه په صوبایي اسمبلی کې د وینا په وخت وویل چې حکومت مذاکراتو ته تیار دی خو په گوادر کې د پرلت اجازه نه ورکوي.
ہمارا یہ رائٹ کہ گورنمنٹ نے
ارگنائز دیوے دا زموږ حق دے دا د حکومت حق دے چې پریکړه وکړي چې څوک با په کوم ځای کې پرلت کوي. په هیڅ صورت کې لخپل دی حق نه پښه کیږي. موږ مذاکرات ته تیار یو خو حکومت هیڅ به ډلې ته د خارونو د کنټرولولو واک نشي ورکولې. موږ به د ریاست واګداري قائمه وو بلخوا. ډاکټر مارنګ بلوچ ویلي چې د گوادر په شمول ټول بلوچستان د دوی خپل خاور ده او هر ځای چې وغواړي پرلت وکوي. نوموړي په خپل ویډیو بیان کې ویلي چې تر څو یې ملګري نوي خوشي شوي او پر لارو کې ایسار کړ شوي لاروینوال گوادر ته نوي رسیدلي خبرې نه کوي. دا پرلتوال د حکومت تی خندونو باوجود د بلوچستان له بیلابیلو سیمو د جولای په 28مه گوادر ته ورسېدل او هلته یې احتجاجي پرلت پیل کړ. مهرنګ بلوچ احتجاج کوونکو ته په وینا کې ویلي چې د جبري له درکیو پر ضد او په صوبه کې د ټولو وسایلو واک غوښتو لپاره به مبارزه روانه وي. خو د کورنو چارو وزیر میر زیولا لانګو د جولای په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې په گوادر کې د چینایي وګړو د اوسېدو له امله دغه ښار ډېر حساس او ارزښمند دی نو ځکه پکې د پرلت اجازه نشي ورکولی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او درنګ سات کې د خبرونو لنډی وړاندې کوم. په ټانګ ضلع کې وسوالو د ملګرو ملتونو په ګاډي برید کړی خو پکې مرګ ژوبله نه ده اورېدلې. د دې ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 10 بجې د ډېر اسمل خان په هتاله سیمه کې ناپېژندلو وسلوالو د ملګرو ملتونو په ګاډي ډزې وکړې. پکې سواره 4 واړه کسان محفوظ دي او پولیسو په حفاظت کې ټانګ ته رسولي دي. تر اوسه د دې برید ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په باجوړ ښار کې نن ځایي ولسو د ځوانانو ډلو امن پاسون کړی چې پکې کاروباري، سیاسي او سماجي مشرانو هم ګډون وکړ. دا پاسون د ښار په دې مورکی پروس کال د جولای په 10مه د تر سره شوې ځانمرګي برید د یو کال پوره کېدو په مناسبت وشو چې په ګډونوالو د امن لپاره نارې ووهلې. په کورمه کې چارواکي او قومي مشران وایي د شیعه او سنی وګړو ترمنځ جګړه ودرېدلې او په نږدې ټولو ځایونو کې اور بند شوی دی. د سرکاري جرګې مشر حاجي عزت ګل پرون مشال ریډیو ته وویل چې په بیلابیلو سیمو کې مورچې امنیتي ځواکونو او پولیسو ته سپارل شوي دي. هغه وویل چې اوس به کوشش کوي چې د فرقې د شخړو ته دایمي حل پیدا کړي. بلوچ یکجهتا کمیټې نن د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د مظاهرو کولو خبر ورکړی دی. د کمیټې رسنو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې نوې مظاهرې له هغې وروسته پیلوي چې د شپې مهال په گوادر کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی په بلتوالو د تشدد ډک کاروایې وکړې او ځینې مشران یې ونیول. او په کوارټ کې د بارانو د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې د بارانو به یو کور ته داخلېدو له وجې د ښځو ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ 11 کسان مړه شوي دي. د ژغورنې ډلې ویان جواد افریدي نن د دې خبرې پخلی کړی. په اوکراین کې یو بل هغه هندي وګړی هم وژل شوی چې د روس د پوځ په ملاتړ یې هلته جنګ کاوه. د هندي انډي ټلویزیون د راپور تر مخه دغه 22 کلن سړی روی موون نومېده چې خپلوان یې وایي په چل او فریب د روس په پوځ کې شامل کړل شوی و. مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو اوس راځو د خبرونې په لور او ستاسو په همیو راپور تر راګرځوم. خیبر پښتونخوا حکومت په بیا بیا له وفاق د خپل برخې د بجلی د خالص ګټې د 1500 روپو د بقایا جاتو غوښتنه کړې ده. د پښتونخوا په وسایلو کارکوونکو کې مدني ټولنو او د صنعت او تجارت ټولنو هم له صوبایي حکومت په پښتونخوا کې د بجلی د کمی او د بجلی د زیاتو بیلونو د مسلې د حل کولو لپاره په پښتونخوا صوبه کې د بجلی د ترسیل او نرخونو د ټاکلو د خپل نظام جوړولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د نېشنل ټینک ټینک په نوم د پښتونخوا په وسایلو او حقونو کارکونکو غیر دولتي تنظیم هم د صوبې د پرمختګ لپاره له وفاقه د 1500 روپو د بجلی د خالص ګټې د بقایا جاتو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه د نېشنل ټینک ټینک په نوم د پښتونخوا په لوړپوړو پخوانیو سرکاري افسرانو مشتمل د غیر دولتي تنظیم مشر ډاکټر اختر علي شاه د جولای په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې په عین کې صوبو ته د خپلو وسایلو په حساب د ګټي ورکولو ماده ډیره واضحه ده خو عمل پرې نه کیږي.
ټول له اهم شک د عین دی یو سل یو شپته هغه وایي چې هایډرو الیکټریک پروفیټس چې کوم حکومت ګټي نو دا به داغه چې کوم صوبه کې دا پراته دي داغه منافع به هغه صوبې ته ورکړي. بیا دې کې چې تنازع پیدا شو نو ای جی این قاضي یو کمیټي جوړه شو فاهم فیصله وکا او بیا کونسل اف کامن انټرسټ د صوبې دا حق منلې ده. طریقې کار ورته واضح کړي دي. او افسوس دا دے چې د ټولو فیصلو باوجود د لیتو لال لکار علی یو اوس کو مرکزی حکومت دا وای چې تا تاسو به موږ ته خیر چې موږ دا پیسې قبضې نه روړو، زموږ خزانه کې خو پیسې نشته.
د صوبایي حکومت نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو سرکاري دستاویزات تر مخه د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ صوبایي حکومت او وفاق ته د 15 زیات خطونه استولی دي چې پکې صوبې ته د بجلی د خالص ګټې د 1500 عرب روپو د بقایجاتو ورکولو غوښتنه کړې دي. مرکز ته د صوبې د بجلی د خالص ګټې د بقایجاتو نه علاوه په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز په نوم د صنعت او تجارت د خونی د شمیرو تر مخه په پښتونخوا کې د بجلی د کمی او امنیتی ستونزو په وجه د وړاندې نه 200 کارخانې تړلې شوې دي او یا د ټولنه وایي اوس مهال په وفاقي بجټ کې د بجلی نرخ دومره زیات کړی شوی چې کارخانهدار یې د زغملو توان نه لري. په دغه اړه د تاجرانو او صنعتکارانو د یادې خونې مشر په وادي ساق د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو ستونزو د حل لاره دا ده چې صوبه د خپلې بجلی د منصوبو لپاره خپله ریګولیټری اتاریټي جوړه کړي او د بجلی د ترسیل او نرخ ټاکلو واک اختیار په خپل لاس کې واخلي.
او دا ٹرانسمیشن لائنوں چې دی دا د وفاقی حکومت نه یا ویلنگ په ذریعہ والو مناسب ریٹ باندھے او کنئی په بیا واخلو او دا خپل بجلی په ارزان ریٹ باندھے دلته صوبه پختونخوا کې ورکو نو بلا ډیر بند کارخانه به اچھلے گی. تقریبا 200 کارخانه زما بند دی. بجلی بلونو دا حد شو چې یو خو ریٹ ډیر زیات شو جی. دې ځل چې د کورونو بل راغلی تقریبا 2000 روپۍ یونټ راغلی او د کارخانو بلونه چې راغلی دي هغه 50-50 روپۍ پر یونټ راغلی. نو دا تقریبا 19.64 سنټ د کارخانه ریټ جوړ شو د بجلی او د کورونو ریټ چې دی هغه جوړ شو 25 سنټ. دا دنیا کې اس ځای کې نشته. دا ټول ملکونو چې ډیولپمنٹ کوي 7-8 سنټه بجلی پر کل واټ ریټ دی.
مرکز ته د بجلی د خالص ګټې د بقایجاتو او په صوبه کې د بجلی د نرخونو د ټاکلو د خپلې ادارې د جوړولو په اړه د پوښتنې په ځواب کې د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې ترسو د وفاقي حکومت د سوري لاندې د لویو ډیمونو په رنګ دوی په صوبه کې د بجلی لوی پروژې نوې جوړې کړي نو د صوبې د انرژۍ د وزارت د سوري لاندې مکمل شویو وړو منصوبو د لارې دا مسله زر نه حل کیږي.
خو ویلنګ اف الیکټریسټي غدون کې موږ منځوره کړی و 1.5 روپۍ پر یونټ. اوس فیډرل ګورنمنت موږ له وایي چې 25 روپۍ مار راکوي د ویلنګ چارجز. څه ته دنیا کې نشته. خو موږ له هډل چولې چې دا یې سر جنریشن چې دی دا چرته د استعمال نه کیږي او دا انډستري ته خوشف نشي. دا غي خو موږ الټرنیټ ټرانسمیشن لاین خو ډیس اډوانټیج دا دی چې زمونږ انرژي سپریډ د چرته 20-40-60-60-16 کنه داسې. نو هغه د غي جنریشن ټرانسپورټیشن کاسټ دی کنه هغه سره داسې غټ انویسټران چې راشي هغه چې 50 MW نه کمی نو موږ انویسټمنټ نه کوو.
عبدالکریم خان زیاته کړه چې صوبایي حکومت د بجلی د لویو پروژو لپاره هم کار پیل کړی او صوبایي حکومت د نیپرا پرنګ د نرخونو د ټاکلو لپاره د خپلې صوبایي ادارې په جوړولو هم غور کوي. یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د کمی او د بجلی د بقایجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او موجوده وفاقي حکومت د تیرو وفاقي حکومتونو پرنګ د علي امین ګنډاپور په مشرۍ د موجوده صوبایي حکومت سره د دې مسلو د حل کولو ژمنه هم کړې ده. خو تر دې دمه پکې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره د پښتونخوا صوبې نه په وفاق د بجلی د ترسیل د بندولو دړکې هم ورکړې دي.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورجو د سوات منګورې ته په دغه سیمه کې نن د صوبایي وزیر ځنګلات په مشرۍ کې ځایي ولس د امن لپاره مظاهره او واک کړی. مظاهرې ته ویناوالو وویل چې سوات کې مکمل امن دی او دوی د حکومت لخوا هضمي استحکام اپریشن نه مني. دلته که پوځي اپریشن او د وسلوالو هلې ډلې به برداشت نه کړي. مظاهره چانو د امن لپاره نارې هم ولګولې او دا په داسې حال کې ده چې حکومت د خیبر پښتونخوا په بعضو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي اپریشن اعلان کړی. د مشال ریډیو خبریال نریمت خان په رپورٹ رکھیں.
د آل سواد دود دہی ایسوسیشن مشر فضل محمد خان سواد تسلب کی خبریالانو ته ویلی چې د حکومت لخوا هغه رپورٹ چې پکې ویلې شوی په ټوله صوبه کې خرڅون کې نوی پیسې د نزیات په غیر معیاري دي رد کوي. دی وایي چې دغه جاج معیار د بندو ډبو په پیو په معیار اغسته شوی چې هغه په پلانټ کې تیاریږي
چې کم سره د ملاوټ کار کوي چې حکومت والا یو پیرا وارلنګ ورکی په دویم والا ریلی پر کو په دریم والا داغه داسې دکان بند کی چې داغه د سره د دکاندارې حلم پاتې نشي. اور چونکہ منگ جخل انتظامیہ تو سوال اپیل کو چپکار دے چ حلال والے لگے دلے ہوئے او زمنگ راغلے ہوئے منگا صدر راغتے ہوئے ایسی سے پتی کڑے ہوئے پتی کے ہمارا ڈی سی دے اور کابینہ ناستے ہوئے اور دینا مخ کی
خبری غونډه کې شریک د مینګوري نوید زمان چې د یاد تنظیم غړی دی وایي چې په هره ضلع کې شپږ سرکاري ادارې د پیو د معیار جاج اخیستلو لپاره کار کوي. پی خرڅونکي بې ځایه تنګولی کېږي.
زمونږ څه کار دی چې په پیو کې دوی اوبه راشي؟ بل دوی دا سوال چوت کړی چې دا اوس کوم ټیسټونه تللي دي پدې کې پارملین دي. اول خو موږ ساده خلک یو، موږ د پدې باندې پوهې کې دا جبه کمه یو ده، دا دوی کمه جبه وي، موږ د پدې جبه باندې پوهې کې نو دوی دا شی نه کوي. دوی نوې دپره وباسي راشي ډایرکټ په موږ اپلای کی.
د خیبر پختونخوا حلال فوډ اتارټي چې د خوراکي شیانو جاج اغستلو سرکاري اداره ده، د پیخور خار انسپکټر مراد علي خان په دا اړه مشال ډېر ته وویل چې دوی د صوبې بلابل سیمو کې دغه نمونې راټولې کړي او دې کې سوات هم شامل دی چې غیر معیاري پیپ کې خرڅيږي.
دا ورل پر ټوله صوبه کې یو کمپین شوی دی او پای کې سامپل کلکټ شوی دی کنه. هغه کې سدي سدي شهر په کیمیکل په بیس باندې دی کنه، چې کیمیکل پکې وو هم کنه، په سواد کې پکې هم شته. شپږو یا اته دوکانونو کې سدي شهر کې کیمیکل ډیټیکټ شوی دی کنه.
د هلار پورت لخوا جاری کړی شوی یو رپورت تر مخه ټول خیبر پښتونخوا کې 99% د کولاو په غیر معیاري دي، چې پکې زیات اوبه، کیمیکل، غیر معیاري لوښو استعمالول، پلاستیک او تیلو کې پی خرڅول یا د صحت اصولو خیال نه ساتلو ځایونو کې پی ساتل شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د شوې سرشمیرنې له مخې په هیواد کې 9% خلکو اردو خپله مورنۍ ژبه ګرځولې ده. د ادارې په وینا 38% خلکو پنجابي او 18% پښتو خپله مورنۍ ژبه یاده کړې ده. دا چې اردو خو د پاکستان قومي ژبه ده، نو بیا په دې هیواد کې د هغو کسانو شمیره د بدای په لحاظ سره دومره کمه ولې ده چې اردو خپله مورنۍ ژبه ګڼي؟ زمون همکار شبیر احمد جان خپلو جپوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې لګلې.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې ترمخه هیواد کې شوې د 2023 سرشمیرنې له مخې د پاکستان قومي ژبه اگر که اردو ده، خو یوازې شوخه 9% خلکو د خپل مورنۍ ژبه ګرځولې ده. دا چې اردو کوم چې د پاکستان قومي ژبه ده، ولې دومره په کمه شمېره کې خلکو مورنۍ ژبه بللې ده؟ د پښتو ژبې لیکوال او ادیب او پېښور پوهنتون کې پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی په دې بابله مشال لیډو ته وایي اردو کله هم د یو قوم مورنۍ ژبه نه ده پاتې، بلکه دا پاکستان دننه دا بیلابل صوبو ترمنځ د رابطې ژبه ده.
پښتون او پنجابی خو اول قومونه وو او جبې وی، خو د اردو جبې قوم چې دین لکه پنجابی او پنجابی، پښتون او پښتو، نو اردو نه می قوم خو نشته. خدا چې پاکستان کله جوړ شو او په دې کې د بیلابل مورنو جبو یا قومیتونو خپلو کې یو ځایوال راغې، نو دی اردو خپل بین صوبائی جب اکڑا که مهاجرو یا د یو پی سی پی باشندگان دا خپل مورنۍ ژبه غنی نو غنلې شي.
نو مولې ځا تکړه چې د پاکستان حکومت شوخه 15 او یا کال وشو چې په دې حصري چې اردو دفتری ژبه وګرځوي، خو هغه هم لا نه دا کړي او په دفترونو کې زیاتره انګریزي لیکل کیږي او ویل کیږي. د مورنۍ ژبه لپاره کارکونکي د خپلواک پښتونستان غورځنګ مرکزی غړي شاروسان دغه شمیرو په حق لوي چې هم دا وجه ده چې دوی د تیرو څو کلونو سه همدغه غوښتن لري چې هر یو قام ترې زده کړې په خپل مورنۍ ژبه کې ورخودل شي او د هغې نه بغیر پرمختګ ګران دی.
دا یو بنیادی او ضروری خبره ده چې ماشوم ته دی داغه په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه وکړي شي. ځکه خو اقوام متحده او د نړۍ چې څومره هم ژبپوهان دي هغوی په دې خبره زور راوړي چې ماشوم ته دی داغه په فرسٹ لینگویج کې داغه په مورنۍ ژبه کې زده کړه وکړي شي. ځکه چې ماشوم په دې خپوهیږي چې هغه په خپوه شي هغه به زده کړه ترلاسه کړي نو په هغه کې به بیا د سیړنې او د ریسرچ جوګه کیږي. بدبختانه مونږ د کنفیوژن ښکار شوی یو، مونږ نه خپل ژبه هم هیره ده.
د اخري 2023 سرشمیرنې له مخې د پاکستان سبان دې 3.5 کروڑ آبادی ده چې پکې 8 کروڑ نه سیوا کسان پنجابي ژبه، څه د پاسه 4 کروڑ کسان پښتو ژبه، سبان دې 3 کروڑ کسانو سندي ژبه، 2.5 کروڑ نه سیوا سرایکی، او بیا سبان دې 2 کروڑ کسان اردو ژبه خپل مورنۍ ژبه بللې ده. د حکومتي شمیرو له مخې پاکستان کې شوخه اویا ژبه ویل کیږي چې پکې غټ ژبه اردو، قومي ژبه نه علاوه پنجابي، پښتو، سندي، سرایکی، بلوچی، کشمیری، هندکو، شینا، کوار، بالٹی، بروشسکی او انگریزین علاوہ نو رضائی جب ہم وی لکھی گی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورٹونو، مرکو او شننو ترسنگ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غواړي چې په سیمه کې د ماینونو د یازمکلاندې بمونو پاکولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د سره روغې ځینو اوسیدونکو مشال لیډیو ته ویلي ماینونو د دوی ژوند سخت ګران کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ځایي مشر عالمزی مسید په خبره دوی غونډ کړي معلومات ښایي چې په وزیرستان کې تر اوسه پورې د ماین چاودنو تر 270 زیاتې پیښې شوې دي چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د سیمې یو استاد وای چې امنیتي ادارې د ماینونو پاکولو پر چارو بوختې دي او دا چې د چاودنو له اغېزمن شو کورنو سره د مالي مرستو لړۍ هم روانه ده. نور تفصیل اشتیاق مسید راک.
د سراروغا کرکانی کلی اوسیدونکی عثمان ماسید ویایی چې د سیمې په ځمکې کښې خوندي ماینونو د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی المزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې د 2011 کول راهسې ماین 14 کسان وژلي دي.
په جنوبی وزیرستان کې چې کله د اپریشن راینیچات عملیات وشول نو پاره پس چې اول ځل د خلکو واپسي شروع شوله چې هغه 2011 نه شروع ده او دغې سره د لینډ ماین واقعات شروع شول ورسره چې دا انټي پرسنل ماینز او یا می توپخانې ګولې چې هغه مس شوې وي یا د ماټر ګولې نو داسې په مختلفو سیزونو واقعات رامنځته کېږي. خالي په جنوبی وزیرستان کې موږ چې کوم ډیټابیس جوړ کړی دی 280 نفره چې کومه دی دغه شمېره چې کومه ده لاړله چې د لینډ ماینز هغه واقعات چې موږ په ډیټابیس باندې موجود دي چې د لینډ ماین خلق چې کومه دي تر اوسه پوره اغېزمن شوي دي. نو تر اوسه پوره د حکومت په لیول څه قسمه هم پالیسي د صوبایي حکومت راغلې ده او نه چې کومه ده وفاقي حکومت راغلې ده. مستقل داسې موضوع چې د دوی په نامه وي او یا داسې څه ترتیب وي چې واقعي دوی ته خیر ځنې ور ورسېږي داسې څه موضوع نشته.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسېدونکي د ماینونو صفا کولې او په ماین چاودنو کښې وژل شوي او پر ارژلې شوي کسانو سره د مالي مرستې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوې. هغوی په ځواب کښې وویل
سیکورټي فورسز
ساکس نہ زیوٹ ٹیم نہ چھ دیکھیں کنا حال لگیا دی پر ڈیفرنٹ رہینا چھے کوئی علاقہ ڈیرا زیوٹا اس طرح دو لینڈ مائن ایڈنٹیفائی کاولا اور بسلا انتہائی مشکل ہے چار ہم دو لیکن لینڈ مائن واقعات شل بھی دی اگر تام ایفیکٹ آف دی کمپنسیشن اچھا دائی کنا دا سے سوئفٹ نظام منسٹر کلا چھ حکومت تا کمپنسیشن دے کئی لوخ پورا دے 780 پرچا جی کی دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ لو دے روسی اور کاول ضروری دی اور سرا سرا یقین خدا نہ خاصتا پر فیوچر سے کی جس کی سوئفٹ ڈیلیوری دی خلق تا کمپنسیشن کا سوک زخمی بھی دے مطابق اور یقین خدا نہ خاصتا پر لینڈ مائن چھ وفات چھ یا دے زیوت ہینڈی کیپ چھ یا مثال زخمی چھ اور پورا چھ حکومت چھ تو نہ ضروری لیکن شودا پیکج بھی ود ان نو ٹائم دے دے کمپنسیشن دے کی
دے سویلی وزیرستان انتظام یا چارواکیو لا طرفا پر ضلع کشے پمائن 14 کشے و جل شوی او پرار جل شوی کا سانو شمیر پر براکشل یا تردا وقت پورے سہم ویلی شوی ندی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو پر خبری گڑے کے ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي
ریڈیو د پاکستان حکومت د روان کال د فروری د میاشت راهیسی د ټولنیزو رسنو پلیټ فارم ایکس چې په خوا د ټویټر په نوم یادېدو بندیز لګولی دی. په ایکس د بندیز فیصله په هغه وخت کې شوې ده کله چې ولس په عمل کې د روان کال په 8 فروری ترسره شوې ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګول شروع کړل او په دغه پلیټ فارم یې معلومات خپرول شروع کړ. په یاد ټولنیزو رسنیو بندیز لګولو وروسته د بیلابیلو بشري حقونو لپاره کارکوونکو ادارو غبرګون ښودلی دی خو ټویټر د پیښور نه د مشال ریډیو خو ټویټر لا هم بند پروت دی. پیښور نه د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد په دې اړه تفصیلی راپور جوړ کړی.
ایکس چې په خوا د ټویټر په نامه یاد وو د تیرو شپږو میاشتو راسي د پاکستان حکومت لخوا د قومي امنیت یا نېشنل سکیورټي د وجوهاتو د دلیل پر اساس بند کړل شوی دی. ایکس یا ټویټر د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم دی کوم چې د ډیټا ریپورټل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 4.5 میلیونه فعال استعمالوونکي لري. ایکس روان کال د فروری د میاشت په 18 نیټه د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي لخوا پس داغه بند کړل شوی کله چې په یاد ټولنیز رسنۍ اولس په 8 فروری ترسره شوی ټول ټاکنو کې د درغلیو یا ټګیو تورونه لګول پیل کړل. په دغه ملک کې ایکس د یو مستند ټولنیز رسنۍ په توګه پیژندل کیږي چې پرې د ملک سرکاري او غیر سرکاري ادارو مستند اکاونټونه شتون لري. په ایکس بندیز لګولو سره په پاکستان کې سیاسي ګوندونو، صحافیانو، وکیلانو، زده کړیالانو او استادانو ته یو شمیر ستونزې ورمخې ته شوې دي چې پکې معلوماتو ته رسائی او د معلوماتو خپرولو ستونزه تر ټولو لوی یادول کیږي. په روان وخت کې پاکستان تحریک انصاف د ایکس په بندیز د نورو سیاسي ګوندونو په مقابله کې زیاته ګوته پورته کوي. دوی دا ولري چې په یاد پلیټ فارم دوی د خپل ګوند مشر او پخوانی لومړي وزیر عمران خان څوک چې دا وخت په جیل کې دی د خوشي کولو او پر ملک کې د روان کال په 8 فروری ترسره شوي ټول ټاکنو کې شوي درغلۍ خلکو ته په ګوته کوي او په دغه اړه معلومات خپروي. په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ټولنیزو رسنیو د ټیم غړي ډاکټر نادیا مبارک د ایکس ته بندیز په اړه مشال ریډیو ته وویل
په ټویټر باندې نن سبا دا خو یو ډېر غټ پلیټ فارم دی او دې باندې کوم وګورو نو ټویټر سپیسز کیږي او ټویټر باندې جلسې کیږي. ټویټر باندې خلک خپل پولیټیکل اویرنس او پولیټیکل کمپینز کوي دا الیکشنو نو دا بین کې دوه د وجنه پولیټیکل ورکرز تا پولیټیکل لیډرز تا سوشل میډیا چې کوم ایکٹیوسٹ دی سوشل میډیا ټیم کې چې کوم خلک دي هغوی ته ډېر زیات چیلنجز چې دي هغه درپیش دي.
د جدید ټکنالوژي او پر خصوصي توګه د انټرنیټ د سہولت وروسته پر نړۍ کې د جورنالیزم یا صحافت طریقې بدل شوې دي. د صحافت ماهران او استادان په روان وخت کې میډیا په دوه لویو څانګو کې تقسیموي کمی چې د نیو میډیا یا نوي رسنۍ او لیګسي میډیا یا پخوانی رسنۍ په نامه یاد دي. د صحافت پوهانو په خبره پر لیگسی میڈیا کی د بنیادی یا بیڑنی معلومات و اڑخ د میڈیا د ادارو نا د اولس په طرف وی او پر نوی میڈیا کی اولانی یا بنیادی معلومات و اڑخ د اولس نا د میڈیا پر طرف وی یعنی پر نوی میڈیا کی د ټولنیزو رسنیو استعمال زیاد دے او اولانی معلومات د عام اولس لخوا پر ټولنیزو رسنیو خپریږي. په روان وخت کې پر ایکس باندې صحافیانو او میډیا کې کارکونکو خلکو ته چیلنجونه ورمخې ته کړي دي ځکه چې عام ولس نشي کولای چې پر ایکس معلومات خپاره کړي. په اسلام آباد کې میش صحافی او شنونکي اعزاز سید د ټویټر په باندې سپاړه مشال ریډیو ته وایي
پاکستان
انفارچونیٹلی ایک بٹر ریالٹی ہے کہ دس از ناٹ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ.
بدبختانہ پاکستان یو جمہوری نہ بلکہ سیکیورٹی یا امنیتی ریاست تھے او پر سیکیورٹی اسٹیٹ کے ٹویٹر کا تکول فیصلہ دا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پلاسو کے دا سیاسی حکومتوں نے داسا قسمہ فیصلی نشی کولے پر ٹویٹر دا بندیز لوجی دا معلومات پر بہاؤ کی کمیر آگلے دے خلقوں پر ٹویٹر بانے معلومات ور کول جلب پتا لگی دلا اس دا ٹویٹر کلاو حلو لپارا بندتا دا وی پی این کلاو حل پکار
وی پی این کھولنا پڑتا ہے.
پدا سے حال کی پا ملک کے خلق ایکسترا دا رسائی لپارا دا وی پی این یعنی ورچوال پرائیویٹ نیٹورک کاروی وی پی این دا درے ملارے پتوگا پیجندل شی دا کم بزریت چی اولس کولے شی چی داسی معلوماتو یا ویب سائٹونو تا لاس رسائی حاصل کی پا کم چی پا خاصو زیونو کی بندیزون لگول شوی وی. خود کمپیوٹر او انٹرنیٹ دا ٹکنالوجی ماہران وائی دا وی پی این کارول خطرناک دی. دا وی پی این پاڑا دا آئی ٹی ماہر تیمور خان مشال ریڈیو تا ویل
خو دو پا کی داسی دی چی اگر دی زیاد خطرناک دی نو آگی کی یو دی زمونگ سا ڈیٹا انسیکیوری مطلب ان سیکیور مطلب دا چې ستاته یو دغه ته پی وی پی این باندې لاگ ان فیس ټول ډیټا هغه ستا چې دا الته لاړ لکه مطلب ستا موبایل چې دی ستا د لاسونه لکه هغه ته لاړې نو هغه ستا په موبایل کې هر څه کولی شي. دې نه پس بل دا خبره ده چې ستا ډیټا پروټیکشن د دې سره ختم شو مطلب دا چې ستا کم سوشل میډیا اکاؤنټس وو نو هغې ته د هغوی رسائی وشوه. بس
په داسې حال کې چې په ملک کې خلک ایکسترا په وی پی این رسائی ترلاسه کوي مشال ریډیو د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو سره رابطه وکړه چې معلوم کړي چې د ایکس په استعمال کې د بندیز وروسته څومره کمی راغلی. خو دغه معلومات ترلاسه نه شو. البته دا خبره واضح کړل شوه چې د یاد پلیټ فارم په استعمال کې واضح کمی راغلی دی. په پاکستان کې د وړاندې هم په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو او موبایل سیگنلونو وخت پر وخت بندیزونه لګول شوې دي. په یادو ټولنیزو رسنیو کې پر ټیک ټاک او یوټیوب بندیز د ډیر وخت د پاره د بحثونو لاندې وو. د روان کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان په سینټ کې پر بیلابیلو ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک ٹک ٹاک انسٹاگرام ایکس او یوٹیوب بندیز لگول لپارا د پاکستان په سینټ کې قرارداد هم پیش کړل شوی وو. خود ولس او بیلابیلو سیاستدانانو او بشری حقوقو لپاره کارکونکو کی ادارو لخوا د تنقید وروسته یاد قرارداد واپس اخستل شوی وو. پر نږدې کې د ټولنیزو رسنیو استعمال د قامی لسانی او مذهبي لګښیو د حقونو لپاره کارکونکو کی تنظیمونو او وګړو ډیر کړی دی او یاد پلیټ فارم ایکس یې د خپلو حقونو د مبارزې پر توګه استعمال کړی دی. میډیا پوهان وایي د پاکستان مین سټریم میډیا یا لیګسی میډیا په ملک کې قامی لسانی او مذهبي لګښیو ته په مین سټریم یا لیګسی میډیا کې ځای نه ورکوي. نو دغه ولسونه په ټولنیزو رسنیو خپل نریټیو یا بیانیا په ولس کې عاموي او خپل ستونزې په قامی او نړیواله سطح خلقو ته رسوي. په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د صحافت استاد او میډیا په اړه شننې کوونکی ډاکټر سید عرفان اشرف داسې بیانوي.
ٹویٹر فیس بک وغیرہ اس پہ تو جرنلزم نہیں ہوتی, اس پہ تو زیادہ تر
ٹویٹر فیس بک وغیرہ باندھے کو صحافت نے کی گئی پدے باندھے زیادہ تر کو اگور متبادل بیانیہ اڑان کی گئی نو ریاست د صحافت نه نویری کی بلکه د متبادل بیانیه نه ویرا محسوسوی. په بلوچستان کې د خلکو سره حشر روان دی که په گوادر کې خلک د لکونو او زرګونو په تعداد کې روزي او یا که په سواد کې روزي. تاسو فکر وکړئ چې میډیا دوی ته څونه کورج ورکوي. دا خو د غریب یو متبادل بیانیه ده چې په سنه سره شکل کې یې مخې ته راولي او سوشل میډیا په دغه کې یو نمایاں کردار ادا کوي.
ان کا ایک نمایاں رول ہے جو پلے کرتے ہیں.
ټولنیز رسنۍ او په خصوصي توګه ایکس معلوماتو ته د رسائی او د معلوماتو د خبرولو لپاره مهمه ذریعہ ګڼل کیږي. د پاکستان په آئین آرټیکل 19 کې د ملک هر وګړي تا د بیان د ازادۍ د بیان د اظهار او د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه خبرې شوې دي. یاد قانون د پاکستان هر وګړي ته د اپینین یا رایا ساتلو خپرولو او بیانولو حق ورکوي. قانون پوهان په ایکس بندیز د بیان د ازادۍ د قانون په ترس بولي. په دغه لړ کې په ملک کې او د ملک نه بهر د بشري حقونو لپاره کار کوونکو ادارو په پاکستان کې د ایکس په بندیز اندېښنې څرګندې کړې دي. د پېښور په اعلی عدالت کې د بشري حقوقو په کیسونو کارکونکو وکیل جابر خان مشال ریډیو ته وویل
په کانسټیټیوشن کې د آرټیکل 8 نه والا د آرټیکل 28 پورې چې دا څومره
رائٹس ڈیفائن دی تم فنڈامنٹل رائٹس وایو چ پمل کی کم قانون جوڑی گی کم پالیسی جوڑی گی تے دی آرٹیکلز اگینسٹ بنئی کر دی آرٹیکل اگینسٹ وی غبر نل اینڈ وائڈ وی پتہ باندې لاہور ہائی کورٹ ہم یو ڈیسیژن شتے پر لاہور ہائی کورٹ پر 2014 کی ڈیسیژن ورکل ہے چ دیو داسی و سوشل میڈیا باندې لگا پاکستان کی جن پر ٹویٹر او فیس بک او دی باندې پابندی دی لگا ول دی لاہور ہائی کورٹ اگر ڈیکلیئر کلو چ دی نل اینڈ وائڈ دی زکا فیس بک او ٹویٹر دا نن روز دی ایکسس ٹو انفارمیشن یوزر ی دی وس دا بین کول دا دی انسان چ دے انفارمیشن نہ ڈینائی کول دی دی وسان فنڈامنٹل رائٹس کرٹیل کول دی
خود پاکستان حکومت وقت پر وقت ویلی چې په ایکس بندیز د آرټیکل 19 خلاف ورزی نه ده او دغه بندیز یې د ملکی امنیتی اندیښنو په غرض لګولې ده په دغه اړه په سند اعلی عدالت او اسلام آباد اعلی عدالت کې کیسونه هم روان دي د سند اعلی عدالت د روان کال د فروری د میاشتې په اخره اونۍ کې د ایکس د خلاصولو امر کړی و خو تر دا دمه په دغه امر څه عمل نه دی شوی وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.